سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوو. خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د مدني فعال او د قلم لاري د ټولنې مشرمتي ولا ویساده نیول پاړه وای ویساده زینو مشکوک فعالیتونو په خاطر نیول شوې دی. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي ویساده زینې ناستي طالب حکومت ته لیدل ورکول پرته کړی دی. طالبانو د زده کړو فعال متی الله ویسا د دوشنبه پورس په کابل کې ونیو. د ویسا د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څور غړي هم نیول شوی دی او نوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزی نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي چې د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. یوسف زیل طالبانو غوښتي ویسا ټول هغه کسان دي خوشی کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کیرن ډیکر وایي ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنۍ غړو ته لاسرسی ولري. کیرن ډیکر دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او د متی الله ویسا د خوشی کېدو لپاره د ټویټر له لارې پیل شوي کمپاین سره یو ځای شوې ده. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجنډا یو مهم موضوع وي. په دې غونډه کې چې د هند پلازمېنه نوې ډیلی به کوربه وي، د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه د څرګنده شي په دې غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثر غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاوري د ترهګرۍ ګواښ اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاوري نورو ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحده ایالاتونو په وخت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزې کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایډن ادارې د نړۍ د یو سلو شلو هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنګټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالنډ، جنوبي کوریا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو ګډونوالو سره دوړخیزي همکاري وکړي. د اوکرين ولسمشر وایي کنړي قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې به جګړه ژر پای ته ورسیږي. ولادیمیر زلنسکي په خپلې بیګانۍ وینا کې وویل د باور لري چې پر اوکرين د روسي رغل اثر هغه وخت چې ځینی اټکل کوي ژر پای ته رسیدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیا د ختیز بخمود خار د نیول لپاره جګړې ته دوام ورکوي، زلنسکي د اوکرين د مقاومت او نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. دا په دې دلایلو کې د اوکرين ویجاړ خارونه او کلي په نورو هیوادونو کې د خلکو د ژوند د تباهۍ ګواښ او د سولې له خبرو د روسیې دوامداره تیښته یاده کړل. د اوکراین د پاوستر ستر درستیز پرون ویل چې روسی ځواکونه په بخمود خار کې حملو ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې په ټینګه مخه نیسي. او راشد خان یو وار بیا د نړۍ په کچه نوړی توپ اچوونکی شو. د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو سیالیو د توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اتم مقام نیولی دی. روسل هغه چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم بدلون راغلی دی. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازې مخکښ توپوهونکی رحمان الله ګوربز دی چې 14 مقام لري. د ویلو ده چې د لوبټلو تازه درجه بندۍ لاندې اعلان شوی، افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې 10 مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د قلم لارې ټولنې د مشرمتي ولاوي ساده نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه مخ پر زیاتې بودي. وړاندې په راپور کې به درته وایو چې دغه مدني فعال نیولو ته کومو هیوادونو او چا غبرګونونه ښودلې دي. له دې سره بیا جوخت د غزني اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په روژه کې هلته د خوراکي توکو بیې ډېرې ګرانه شوې دي.
پیاز دیرو نو ما خیرو به درای سوا درای نیم سوا و سدور سوا شپیتا و غانی پیاز دی والی دقا سی بزرو وقت گران سوا ایده کوشی با هر شکیم در روزا که دیر گرانی را غانی
د دې سره جوخت بیا په پکتیا په مرکز ګردیز کې هم خلک غواړي چې د شاروالي نرخنامه باید په دوکاندارانو باندې تطبیق شي. د دې دواړو ولایتونو بدرته راپورونه ولرو. له دې سره جوخت دا به هم درته ولرو چې په دې وروستیو کې کوم تحولات چې رامنځته شوي دي د بوټ ګنډلو یا هغوی چې بوټان ګنډي د هغوی کاروبار خراب شوی دی.
من فعلا لاند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانې مختبی په ډیر مشکلاتو سره
وړاندې د راپور به هم درته ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. نور مطالب هم درته ولرو. ملتیا مغوړ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویساد نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه مخ پر زیاتې دودي. ویساد درې ورځې وړاندې په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هغه د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. ویساد قلم لار ټولنې په جوړولو له تېرې نږدې یوې نیمې لسیزې راهیسې له زده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د قلم لار د ټولنې د مشر متی الله ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د نیول کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د هغه او د رسول پارسي په نوم دی او بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا میری که څه هم په دې اړه چې رسول پارسي کله او څنګه نیول شوی جزئیات نه دي ورکړي خو په خپل ټویټر یې لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي بلکې د هغه خلکو خوندیتوب او قانوني حقونو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د متی الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا ودې لپاره له دوی سره لازمي مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د ده په خبره چې خپل سری نیونې باید ودرول شي. ښاغلي پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د زده کړو او بشري حقونو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تېرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لوري نیول شوی په اړه یې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د ویسا په اړه یې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویلې چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات یې درلودل سپارونکي بلل شوي دي نو په هغو وجه باندې څېړنې دپاره توقیف شوی.
متی الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل. ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متی الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لوري نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې وخت تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او په تیر ډسمبر میاشت میاشت کې انجونې او خځې په هنتونونو ته لتک هم منع کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شو. په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګندون کې ټولنه وایي په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچه 50% راټیټه شوې او تر 300 ډیرو فابریکو خپل فعالیت درولې دي. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامع ازادي راډیو ته ویل چې د بوټانو جوړول ډیر مسلکي کسان او کارګران له هیواد وتلي او فابریکې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې د صنعت د ود لپاره د بوټانو د فابریکو په ګډون د خصوصي سکتور له ټولو برخو ملاتړ کوي. تفصیل د فرشتي مرسل په دې راپور کې.
موږ فنلند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانې مختبي په ډیر مشکلاتو سره
په کابل کې د بوټونو او چپلو د فابریکې خاوند فیروز خان نصری وایي په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50% کم شوې او مسلکي کارکونکي هم ورنتللی دي. نو موري د سه‌شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نم لاټړ او له کورنۍ تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فیلند مو تولیدات ډیر زیات کم شوې دي چې یعنی سرپایي اسران بخي تولید نه لرو. فیلند بوټان او چپلو بوټ ډیر کم تولید لري. کچه دمنګ خلک او دمنګ دولت مو کارخانه داران سره همکار او نو سیګنو یو کال بعد ممکن ډیره کارخانه شکست وخت.
خاغی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنۍ بوټونو او چپلو پر ځای کورنۍ تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لوی او متوسط او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولې دي. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامی ازادي رابطه ویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکی او ان عادي کارکونکي بهر ته
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې لشپک 115 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وې. له بده مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوي او کارګران یې له هیواده وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د دغه صنعت د خوالي او پراختیا طرحه وړاندې کړي، خو د په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیته توکي تولید شي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیره بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیته محصولات ولري تر څو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
اوس به نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او لسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته 4000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. همدارنګه په 400 جری بزمکه د بیلابیلو میولرونکو ونو باغونه هم جوړ شوې دي چې په دې سره هلته کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما، وانت، ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چارې پیل شوې دي او پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل
400 جریبه باغونه په مرکز وایګل کاندیش او ما ولسوالۍ کې نیلګی رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري. بعضي کې چې دا تکمیل شوی دي هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ازمکه کم نه وي میوادار نیلګی ورته ورکوي. هغه د ازمکه د مساحت اړوند کې نفر ته پنځه تر شپږ پورې میوادار نیلګی ورکوي او په ازمکه کې ورته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیلګی ورته نهل شانی کیږي. دا به د خیر سره د حمل تر پایه پورې به څلور سوه جریبه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې تر څنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځایونو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړی او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د دې په ساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون واما وایګل او کاندیش ولسوالۍ کې همدا اوس کارونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میوه لرونکو ونو د ودې او ښه حاصل ورکولو لپاره مناسب دی او د نوو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
دا شنبه او یکشنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو سره ده.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین پوز د هیواد په ختیځ کې پر بخموت او شمیر نورو خارونو د روسیې د لزګونو حمله د شندولو خبر ورکوي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین پوز نن وویل چې د اوکراین مدافعانو پر بخموت ښار د روسیې د نوي حمله مخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر بخموت ښار بریدونو ته دوام ورکړی خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پوز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر بخموت او نورو افدیفکا مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پوز همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایي 3 توغندوی او 50 راکټې بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپل وخت توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راست په جنوب کې د خرسون پر سیمه هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تېره ورځ دښمن په سیمه باندې 14 حملې کړي چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ییزو پولیسو ویلي چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هر بیه چې وي باخموت وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکی له اسوشیتد پرس آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپلې ټولنې چین او ایران وپلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ډیری لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د نیول کېدو په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کې دی د افغان نجونو د ښوونځیو د پروژې مؤسس په کابل کې نیول شوی لیکي د قلملار ټولنې مشر له لمانځه وروسته د جماعت مخې ته وهل شوی او نیول شوی دی. ورځپاڼه د ویسا د ورور سمیولا له قوله لیکي چې وایي د جماعت مخې ته په دوو موټرو کې سپرو کسانو نوموړی ودراو او کله چې د ترې د هویت کارتونو غوښتنه وکړه هغوی په وهلو وهلو له ځان سره بوته. ګارډین لیکي قلملار ټولنه چې متی الله ویسای بنسټ ایښی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په کلیوالو سیمو کې د کتابونو د ویش په برخو کې کار کوي او له مودو راهیسې دا ټولنه له کلیوالو قومي مشرانو سره د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه خبرې کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو له بندېدو وروسته ویسا د هیواد لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او په دې برخه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو د ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړې. ګارډین د متی الله ویسا د تیرې اونۍ یو ټویټ ته اشاره کوي چې د پکې لیکلي موږ د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هر ساعت هر دقیقه او هر ثانیه شمیرو. ښاغلی ویسا په خپل ټویټ کې وایي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله زیان نه جبرانیدونکی دی. انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغان نجونو د زده کړو یو مخکښ فعال نیولی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم ځپلو ته دوام ورکوي مدني فعال 30 کلن ویسا چې د نجونو د تعلیم لپاره یې کمپاین کاوه په کابل کې نیول شوی دی. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې پرون سهار طالبانو د ویسا پر کور چاپه ووهله. د هغه کورنۍ یې وګواښله چې باید پټه خوله پاتې شي او ټلیفونونه اسناد او کمپیوټرونه یې له ځان سره یوړل. د راپور له مخې طالبانو د ویسا ورور هم د لنډ وخت لپاره بندې کړ خو بیا یې له یوه خبرداري سره خوشې کړ. متی الله ویسا په 2018 کال کې د لری کړل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نجونو د تعلیم په برخه کې د هڅو په خاطر د میر بچه خان مډال چې د پخواني نظام له ډیرو معتبرو مډالونو څخه و هم ګټلی و. ورځپاڼه لیکي ویسا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له احتمالي ګواښونو سره سره د نجونو د تعلیم په پلوي سپینې خبرې کولې او په 2020 کال کې له انډیپندنت سره په مرکه کې هم ویره څرګنده کړې و چې ښایي ووژل شي. ویسا ورځپاڼې ته ویلي و چې کورنۍ ته یې ډېر ګواښونه کېږي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت د مرکز رینکوټ او اړوند ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې هلته پیرې اوسین د تګ راتګ لپاره دوی پل ته ورته یو څه جوړ کړي دي. د چې په سیمه کې د دغې سین په اړه څه ویل کېږي جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ترینکوټ ښار لویدیځ لوري ته د ابردی سیمه او د لسګونه نورو کریو خلک چې شمیر لسګونه زرو ترسیږي تر اوسه پورې د سیند لیوي غاړي او بلې غاړي د پله د نشتوالي له امله پر لاسي کښتۍ واوري راوړي. د دې سیمه دا خلک هر ورځ د تګ راتګ پر مهال د لاسي کښتۍ څښتن ته د پی نفر پر سر 40 افغانۍ ورکوي او د موټر سایکل پر سر 40 افغانۍ ورکوي. محمد نبی چې د همدې سیمې اوسیدونکي دي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ډېرې کمې ورځې راغلي دي چې یادې کښتۍ دي نوې اوښتې او خلک دې اوبو ته نوې لوېدلي. دا کښتۍ د غټو موټرو له څو ټوپانو جوړې شوې دي او وروسته بیا کورې ور باندې اچول شوې دي او د غراس پر سیند باندې یو کیبل جار سوی دی او پر هغه کیبل باندې خلک لاسونه نسی او دا کښتۍ حرکت کوي. کریم الله د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا لاسي کښتۍ یوازې د ورځې لخوا وي خو د شپې لخوا چې کله د تګ ضرورت ولري او یا هم ناروغان ولري نو بیا په موټر کې ساتونه ساتونه مزل کوي.
ناروغان ډېر وخت موږ سره د شپې د ناروغان سره موږ پر دغه لا باندې پروت دي موټر ګاډي نشته تاسو وخت راز درو درغلی موږ داس مشکلات ستو ورس پر دې غاړه باندې موټر چې موږ سره په درې ځل په هغه شو موږ سره په لاره کالداري نه ځو ډېر داس مشکلات موږ ته پیرسي چې مانا موږ مریضان نه په لار نه پس خاطر او پاسي.
ولی محمد او شاولی چې د دې سیمې نور اوسیدونکو کې یو غشتنه کوي چې پر یاد سیمه دی یو پل ورته جوړ سي.
روز پر دا خپل نست موږ د تاسو سره ډېر مشکل اخته یو داخل اوس روډ دز دی دا چې مانا کلو ناوی روډ دکې مر پر داخله غرسه کې نس پر وتلای بیا ور مریضانه سره یو ور مریضانی نو دا په سره جې په مشک دا داسې مریض یو وخت پیښ سي دا روډ دکې بیا مش پر جنازه پر باس.
د خلکو د ستونزو مو د طالب چارواکو سره شریکی کړي. طالب چارواکي بیا وایي چې دوی به دا ستونزې تر خپلو مشرانو ورسوي. د اورزګان ولایت د کلي او بیا رغونې رئیس مولوی عبدالغنی بلال وایي
نو اوس کې هم موږ انشاءالله کوشش کوو چې دغه خلک غوښتنه وکړي، نو بیا به موږ دغه خبره بې واورو تر مسؤلینو یعنې تر وزارته پورې بې ورسوو. انشاءالله امید شته چې دغه پل بیا جوړ سي. ورته
که چیرې د دې سیمې دې زرګونه خلکو ته پل جوړ سي، دا خلک به د کرسوي سړک سره وصل سي. د ترینکوټ ښار پورې به یې لاره له څو ساعته څخه لسو دقیقو ته راټیټه سي.
اوس به هم له اورزګانه پکتیا ته ورشو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې خلک وخت چې خارخوالۍ په روژه کې د خوراکي موادو نرخنامې جدید تطبیقوي، خو دوی غوښتنه کوي چې د روژې میاشت له پای ته رسېدو وروسته دې هم دې کار ته دوام ورکړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د خاروالۍ د خوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوي او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. خاریان د دې کار هرکلی کې بیا وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه شوي دي، کاغذ دی وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سي دي ډېر ښه شوي دي ماشاءالله. چاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، پیغه باندې نمبر یې ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرسي نو پیغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو، نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز ښار دوه نور اوسیدونکو فضل حق او مقام الدین بهرامي هموایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخیر لګ یو څه اندازه په خوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غوړي د اشیا ټولو فرق کړی، ټول بازار ولاد نرخنامې ښه تعقیبېږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د ښاروالۍ لخوا د دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کار ګڼي، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوج ته رسېدلی، اقتصاد د خلکو بالکل چې دغومره نورم هرزان چاته داسې خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داسې خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي. اول بل از هر هنر لرم خود بیکاری ده، ماش نست تنخوا نست چهار سم رزانی سی اوشه واسه نی در مشکل ده.
بلور ته د پکتیا ولایت ګردیز خاروالۍ چارواکي وایي د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بیې په جدیت تعقیبوي. د ګردیز خاروال شریف الله الهام وویل
د نیروزي د راتګ نه مخته د ګردیز خاروالۍ نرخنامه بازار ته رایه کړې وه د ښار د اتحادیې سره په همغږي باندې. د هغې د تطبیق دپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی د روزانه څارنه کوي. د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه شوي دي. مالي وزارت په اولیه موادو باندې ټیکس ډیر کم کړی ده، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 80%، نو هغه ترکیب موږ کلک روان کړی دی انشاءالله.
دی ودانی ورده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه وریجې غوړي بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. امان الله تکلم د کابل ولایت د سب د رسوالۍ خرازاتۍ را ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. زموږ خو تېر کال کې ډېرې زیاتې ستونزې وې چې له هغو ستونزو څخه یو دا و چې کله زموږ حاصلات ورسېدل نو په هغه کې بازار کې هم ورته بازار نه و، او بل پکې ګلۍ راغلې، بارانونه راغله چې په اوړي موسم مو د هند سمندر څپې راغلې، زموږ دغه حاصلات یې غونډ خراب کړل او موږ سره نه تر اوسه که دولت مرسته کړې او نه څوک راغلي دي. نو موږ په دې کال کې له دولت څخه دا هیله لرو چې دیقانانو او په خاص کر زراعت څانګې ته ډېره پاملرنه وکړي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. او دغه موسسې چې دي دغه په دې کارو باندې مصرفوي چې یا کندې کاږي په غرو کې یا چیش کې، دا اوس کمه لار ده، نه غریبانو ته ورکوي نه یو خوارانو ته ورسي. نو که مشرانو ته خبر ورکول سي ډېر به ښه وي. نو کور مو ودان.
السلام علیکم سردار ولی سمسور یم د کندهار ولایت سم مخابراتی شبکې خو شیدې وروره نوش په صحه کې خو ډېرې ښه دي د تېر په پرتله اوس ډېرې ښه دي تر ډېرو ځایو پسې فعالیت کړی دی نو اوس موږ ډېر ځینې راضي یو پخوا به موږ اړیکې نه سو نیولی خپلو کورنیو سره په لیرو پرتو سیمو کې یا د نورو خپلوانو سره اوس موږ کولی شو چې په هر ځای کې اړیکه ونیسو موږ ډېر ځینې راضي یو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته د طالبانو د حکومت وینځ بیل مجاهد مدني فعال او د قلم لار د ټولنې مشربتي ولا ویسات نیول په اړه وایي ویسات ځینو مشکوکو فعالیتونو په خطر نیول شوی دی مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي ویسات ځینې ناستي حکومت طالب ته لایتر ورکول او پرته ترسره کړی دی طالبانو د زګړو فعال متي ولا ویسات د شنبه پورس په کابل کې ونیو د ویسات کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوی دی او نوړه چلند ورسره شوی دی د جنود د زګړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو په تاسو کې د نجونو پر مخ ونځي تړلې چې د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نسی یوسف زی له طالبانو غوښتي وي ساوټول هغه کسان دي خوشی کړی چې د ماشومان د زده کړو په خاطر بندیان دي افغانستان باید د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په نننۍ غونډې د اجنډا یو مهم برخه وي په دغه سازمان کې چې د هند پلازمېنه نوې ډیلي به کوربه وي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي که څه هم نه د څرګند په دې غونډه کې په مشخص ډول د افغانستان د اړوند پر کوم مسایلو خبرې وشي خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښته اندېښنه لري په پاکستان نه اعلان کړی دی چې روانه او نوی د متحده ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي د ولسمشر جو بایډن ادارې د نړۍ د یو سلو شلو هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده د اوکرين ولسمشر وایي چې نړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې جګړه ژر پای ته رسیدلې شي ولادیمیر زلنسکي په خپلې بیگانه وینا کې ویل چې د باور لري چې پر اوکرين روسي يرغل تر هغه وخت چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسیدلې شي خو په دې شرط چې نړۍ اقدام وکړي او راشد خان یو اربیا د نړۍ په کچه نوملې توپه چوون کوي شو د کرکټ نړیواله شورا چې کومه درجه بندي نه ویلن کړی دا په دې کې راشد خان اول فضل حق فاروق دریم او مجيب رحمان اتم مقام نیولې دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی د طالبانو حکومت په فرا ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل
د نن څخه بعد هر مسؤل د اقلیت په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړل کارخانه ته خو به ځای پر ځای ورچي
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پلمه په څلورو دیوالونو کې وشيږي
کار خو ډیر خدای چې دغه سی جای پیدا سی چې سړی پکې پریدي و داسې جای نه چې فقط یو ځل زندان ته واچ وا وګی تګی
دا چې د مشهور خلکو تقلید ولې د نشول عامل کیږي په دې اړه مولا ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي
تقلید د یا پېښې د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنی زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زادمنو باندې تاثیر کولی شي
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپله مېرمن هم د ځان په شان معتاده کړه
بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه د په نشه ور هېرول په مرور دي زما سره دغه په نشه اخته سوله په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته سوله د دې ځان ملګری یو
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي
دا دې درغله لیونۍ که په صد کې دروازه دې ماته کړه
دلته خو څوک نه ښکاري کوم یوې
زیم گی آباد
خیریه تو سنگ پا دشپا که راغلی
اوس پرونه په یوراپور پیل کوو. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. دا کارخانه ډیری یې په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او ښیښې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فرا ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکي وایي ځایي خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وایي چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټي په ګډون دي ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فرا ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټ پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قمندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټې ټولې ذخیرې او د دې تر څنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤل دا اکلل چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر کړله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای واچوي. کشان ورسره ګیر شول چې هر څو نشه وي د اسو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شول هغو ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی دوه والی نه دی لس پر دا خبره نور نه کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان پخوا د افغانستان په فراه او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشي بوټي وو او خپله شنه کېدی خو له 2011 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په نرمي ډول کرل کېږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګه ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یوه اوسېدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري درته زموږ ستې د بلرانو د غسلوګي کیږي دا شنه سولان نه دي د کولران چې نن جوړیږي دوه خښتېږي بیا تاسو په کیږي بیا په پټلوړو په داشان دین راوځي دغه په بوجي کې چې دا بیا وړ کیږي پر ژرندې د دې څخه بیا کارخانه کیږي بیا یپت نه جوړیږي دا یپت بیا شیشه جوړیږي روپۍ نه د خدای در آباد روپۍ په باندې وي دا هر من و من په 3000 کلدارې دي نه ده هر ځای سره 5 خورواره لګېدلې دي.
د ځایي خلکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په فرا ولایت کې یو من عمر بټي په 3000 کلدارې خرڅېږي. د نشي موادو سره د مبارزې مینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمر بټي کارول ډېر سوي دي.
د میتافیتامین یا ښیښې بازار ډیر وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې ځانګړي امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان ښیښه لرې هیوادونو ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
په خوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل. خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فرا ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډېر سوي دي ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډېر غوښتونکي لري.
په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډارېږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله به له کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیايي خدماتو د نشټوالي له وجې به ونشي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت یوې معتادې مېرمنې ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کېږي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی له اتلسو کلونو راهیسې نشه کوي. څو میاشتې کېږي چې دا له خپل کور او اولادونو څخه لرې او له خپل معتاد خاوند سره په غزنی ښار کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي. اختر بیبی چې د غزنی ښار تر یو پله لاندې نشه کوي موږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کاله کېږي چې په عمل باندې اخته یو زندګي نو داسې زندګي ده چې تاسو یې وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفاره په دغې عمل باندې اخته یو نو اتیبه زه نور څه ووایم ذاتې زیاته نسم غږېدی وروره بېخي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو اختر بیبی ته ویلي چې د درملنې لپاره یې کابل ته استوي. که څه هم اختر بیبی خوشحاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي خو دا اندېښنه لري چې کابل ته تر تګ وروسته به د زندانی په توګه ساتل کېږي او له خپلو بچیانو به نوره هم لرې شي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي کار خو یې ډېر ښه دی. دغه ژوند اوس ښه دی که هغه اول ژوند مو کوو.
د طالبانو حکومت په 1401 لمریز کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بسترېز مرکز جوړ کړ. د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشوي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل شدی انچاغه بیا سرپناوی دی معتادینی وی نو موږ غواړو چې دا شدی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو د حضرت مواد مخدر ته معاینت نو الته پسې صد بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو کنجای شتسته.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېریو مرکزونو د امکاناتو د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري.
ایا په هدلاس چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغېز کوي؟ دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصر تیر کړي.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغېز لري. یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډېر زیات ناوړه اغېز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغېز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغېز لري. لنډمهاله ناوړه اغېز بدایي چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د ترقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دود کوي اکسان د تنفسی لري کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسی په لارې باندې دي چې هغه یې وظیفه ده چې زموږ تنفسی لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایي وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي هغه دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی او په اوږد مهالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي سبب ګرځي. هغه خلک چې اوږد مهاله یعنی د ډېرې مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کینسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بلاخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي یعنی هغه وظیفه له منځه وړي. هغه وظیفه چې له منځه لاړ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د ګازو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدلاس؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته سي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نه سي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید یا پیشه کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کوې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړې.
کیدای شي د بې سرپناه او بې وزله معتادینو تقلید دومره ډېر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې، نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه ځوانانو ځانمیانو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومانو باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي، نو دا سل په سلو کې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توګه روږ دي شي او نشې ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشه یي موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټي دې ته هڅوي چې مخدراته مخه کړي. د بده مرغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملي ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په ځینو صحنو کې د نشه یي موادو استعمال ویني، آیا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بیخي ثابته شوې ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي 12 کلنه نه تر 15 او دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوې تجربې کې د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدراتو ته د ګرځېدلو په مخدراتو دښته کېدلو یو لامل همدغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کیږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څه وکړو چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلار دا ده چې مور پلار یا په ټولنه کې د مخدر په عامه ځایونو کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګېږي او په عامه ځایونو کې د مخدراتو ضد پوهاوي پیغامونه په مختلفو شکلونو باندې لیکلي شکل باندې تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجودي چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرارو خبر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې تلویزیونو کې رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولی شي. دوی باید په مکتبونو کې، په عامه ځایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي او همداراز په مختلفو ډولونو باندې د تلویزیون د لارې، د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي او په دې لارې د مخدرات په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور پلار د ماشومان په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلکو سره چې ناسته پاسته کوي هغه دې وګوري چې په نشۍ باندې اخته نه وي یا د نشۍ خلکو سره په اړیکه کې نه وي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپلو دوو تره زامنو کیسه کوي چې پخوا یې ښه ژوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو گزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولې نشیان شول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی، دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپل قربان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن مې دي. دغه په اول کې ډیر ښه ژوند برابر، چې دوی دوه ورونه ولو، بیا د نشې شروع کړل. مشرانو د قربانو د ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کړو چې دوی په کلي کې ډېر سخت جایداد درلود، ملکونه یې خرڅ کړل، ښځې سره داسې تاوتریخوالی کړو چې دا ښځې بې زیاته ووهله. بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سخاندې پر ډبه خول پر ګاز دای پر دا پښو چخل، بیا دی د خواشني حالت پې تیر شو، بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات و. بیا به ده ورته وویل ستا دوګ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک شي. بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه ده په نشه ور هېرول. په مرور دې زما سره دغه په نشه اخته شوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته شوله، د ده د ځان ملګری جوک. پرون ما ولیده چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولې او په سر کې یې د خزندې مړه کولې، او ملکونه سرای باغونه ځکې دا یې ټول په پروش ورسول، خرچې کړل. اوس پر کلیو کې په کرونا کې شمسیان غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم چې د موسساتو دغه مرستې ورکوي. دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي، دا مرکزه په غږی کې که په 15,000 قیامت کارت ولري، دا یې په 3,000-4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله دا شام ټول پر ودرېدي، د خراب ژوند له امله چې دوی د ټول کورو غلاوې کړي دي، د نشانې غلا کړي دي، خلک یې پازاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ورټولوي. د دې خوراکي نه پکې هغه ده صرف وشي ډوډۍ وګوله، کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان نو یوه دا وسي وایي لور وله یوې زوی وزوی ځینې وتښتېدی، پازاب سو په زوار سو، لور یې له ورسره دغه د ډوډۍ راټولوي. دغه یو کوچنیان نور یې نست، او درې کوچنیان یې د دغه نست مور او پلار دواړه په نشو روی دي. دا درې سره د نر وزنې له امله یخ نیولی او مړ سو. ډېر وخت په بیابان دا یو ښځه ګډ ورک وي، په کلیو کې پکر کا لاس ګرځوي، سوال کا بیا په نشې شان برابروي او بیا یې گزاره فقط.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زوره زوره ټکول کېږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډېر وارخطا وي او نه پوهېږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واوري.
خوان کوي
څه شي؟ که خوان کوي هیروین هي؟
او هیروین هي ما
یا راجاباره، تا هم سام لیونه ای. هیروین به څه وي او خوان به څه وي؟
وای هند زارو په قدر زرګر پوینګي، ته د دې نشې نو خوان د څه خبرې بابا؟
نو هیروین څه خوان لري؟
دا نو چې ته یو وار خوند وګورې، وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباریه، دا خوند تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله، سخت ډارن یې. دو خواهی و دو دو ها
ظالم اخپل خو عملی وست ما هم عملی کوی
گورا ما خو مخی در تا اول چه تن درانی
ولی با درانیم تر تا خو زدواریم
کار احتیا زدواری اونی سا یو دو پنده رو ها
خواه یعنی عملی کوی می ها
وانی سا درانه و ها پای او دو نعملی که گی
خواه سامده یو دو با و ها تراک
ها نه ده وخلا آفرین آغازی اوز دی منم چی نیه دارن
باز ده نوری نواهم ها داده در وخلا
راکا سنگشو خوانده اوکلو
یارا پا خوانده نیم پویداله
باز پو باشه دسته با پوشه لکزا
سنگ با پوشه
داشه چه چای او دوده موه باز زمونگ یار شو باز دسته او بولا چه نور تم زمونگ ده پاره یار شوی
زاورک شست پگانه
تا چه هر سوای خپلا خواخه دیده خوروز تا با خپلا پوشه اوز خو ما تس بگن وای خو روز تا با تمس بگن شی
باز باز زانو دون را خبر مکه زه لارم دو خدای پا من
زه پا مخه دیخا اوز خو لاری خو بیا برازی بیا برازی او خم و خم برازی
ده سوک ده چه پا ده شپا که دروازه تکهی داده در اغلم لیوانه که پسد که دروازه ده ما تکره دل تا خو سوک نخ کاری کم یوی
زیم جبار
او جبارا ستره مشه
خیریو سه تم ستره مشه
خیریه تو سنگ پا ده شپا که راغلی
اردر میخلاشو دیر خماریم ماویل پوڑی بران کی
پیسی دی روڑی دی کنا
پیسو دا چه ضرورت دی تا خو پخوا مفت را کول
زخو اخپلا نجوڑاوام زی هم پا پیسو را نیسم
نو خو تارتا ویل یو نفر پا پوڑر وقتا که بیاستا پوڑر مفتی مام کمال پا پوڑر وقتا که آواغ دی اوز هر اورستا زخ پوڑر را نیسی
نو خواهقه ده یو مشکیگی چه پودر مفت در کهوم
نو تا خورت دوه چه طول عمری مفت در کهوم
طول عمری سنگه مفت در کهوم زخوی کارخانه نلارم
تا خو زمان سره واده کری و چه طول عمر پودر مفت در کهوم اوز بیاوائی چه نی در کهوم
نو خواهقه ده یو مشکی مفت پودر در کل نوری نشم در کهوله
خیر تو هوا پودی را که چه زر دیر خماریم
زولار چه نشته پودی
سنگه نشته
خودر تو میول چه نشته
خواه نشتا گوره بیا با بخیمانا چی
نو سکه بزوری را نخلی
او بزوری را نخلم
زلاز اخلاص زبا دهو گرم چه سنگ را نبزور اخلی
ام دا اوز پولیسو تاویم چه اکرم پوردر خرچوی شایدی ورگوم چه اکرم زوانان پا پوردر وقتا کهوی ده کمال کسام ورتا کهوم
یارا جبارا تا وجیبا انسانی پو ٹوکم نہ پھئے گے راشا چھ پو ڈر در کم راشا
نا ٹوکے موکے نشتا والا کنے پریدام
اوف دا پس بلا اختشم کہ پولیس را خبر کل تبا بشم تبا دے کمال دے کورنے دخمنے ہم را پغاڑا شو
دا زادی راڈیو درنو آوریدم کو دی اونه د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.